دا مشال ریډیو دی په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې دي. نن د ګل ورځ او د 2013 میلادي کال د مارچ د میاشتې 13 نیټه ده. زه شاهین منیریما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خپرونه کې هرکلی وایم. اوریدونکو په خپرونه کې حال درکو. په پاکستان کې د جمهوری حکومت 15 کاله دین وروستو د خلکو توقعات څه دي او نگران حکومت جوړولو دپاره څه هلې ځلې روانې دي. په کورمه کې په جګړه کې وران شوي سکولونه تر اوسه نه دي جوړ شوي. په دغه سیمه کې تعلیمي هلې ځلې څنګه دي؟ دغه شانتې د افغانستان او سیمې نه هم راپورونه او تبصرې لرو. کوړمبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه وو.
مشی سحر مو په خیر او رونده د مشال د خبرونو سرټکی د هغه امریکایي سرتیری چې د تیر کال په مارچ کې په کندهار کې 14 افغانان وژلي وو د صحت معاینه پرون نه پیل شو. د یو راپور له مخه د چین نه د وسلو اخیستو تر ټولو لوی هیواد پاکستان دی. د هند پولیسو د یو سویټزرلینډي ښځې سره د ډله ییز جنسي تیری په تور 6 کسان نیولي دي. مشال خبرونو تفصیل. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وجنه د تورن امریکایي سرتیری د صحت معاینه پرون د اتوار په ورځ شروع شوې ده. رویټر خبري ایجنسی ته یو ناپیژندل شوي پوځي ویان په حواله لیکي چې دغه معاینه به د ډاکټرانو لخوا د مئی تر وړومبۍ نیټې پورې سرته ورسي. له دې معاینې وروسته به معلومه شي چې آیا رابرټ بیلز د دغه جرم د سرته رسولو پر مهال د ذهني پلوه روغ و کنه او آیا له صحي پلوه د محاکمې وړ دی او کنه. نه دیرش کلن رابرټ بیلز تورن دی چې تیر کال د مارچ د 14 نیټې په سهار وختي د پنجوایي ولسوالۍ په دوو کلو کې 14 ملکي کسان په دوو حملو کې وجلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. سارنوالانو د بیلز لپاره چې په افغانستان او عراق کې د سلورو جګړو ګډونوال دی د اعدام سزا غواړي او وایي چې نوموړی په همدې قتلونو لاس پورې کړی. بیلز تر اوسه د ځان دفاع نه ده کړې خو تمه ده چې د رواني حالت سرنګوالي په اړه به د حکم په صادرولو کې اساسي ونډه ولري. په یو نوي راپور کې ویل شوي چې چین تر برتانیا مخکې شو او د نړۍ په کچه د وسلو 15 لوی برآمد کوونکی هیواد دی. د سټاکهوم د سولې نړیوال سیډنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینی وسلو تر ټولو لوی خریدار دی چې د چین د وسلو 50% برآمد ورته کیږي. راپور وایي د 2013 او 2012 کلونو ترمنځ د ورمخکې 15 کلونو په پرتله د چین د وسلو صادرات 102% زیات شوي دي. راپور وایي امریکا لا هم نړۍ په کچه د وسلو خرڅونکو تر ټولو لوی هیواد دی چې د نړۍ د مارکیټونو 10% ورپسې روس 6% برخه جوړوي. راپور وایي چې د وسلو اخیستلو ټول لوی 15 هیوادونه د بری اعظم ایشیا سره تعلق لري او هند په ټوله نړۍ کې د وسلو اخیستو تر ټولو لوی هیواد دی. د هند پولیس داسې 15 کسان نیولي دي چې د راپورونو له مخه د سویټزرلینډي ښځې سره د ډله ییز تیری اعتراف یې کړی دی. پولیس وایي یو 6 شکمن کس یې هم نیولی دی. پولیس زیاتوي د تیرې جمعې په ورځ په مدیه پردیش ریاست کې په دغه سویس ښځې او د هغې په میړه د برید نه پس چې دوی نه کوم لپټاپ، کمپیوټر، موبایل ټلیفون او نغدې پیسې دغو بریدګرو اخیستې وي، هغه ټول سامان او پیسې د دغو نیول شوو کسانو نه برآمد کړي دي. پولیس وایي د دغې ښځې سره د جنسي تیرې پر وخت دغو کسانو د هغې میړه وهلې، ټکولې او بیا یې تړلی وو. د پولیسو د وینا تر مخه دغه یو کم 1.5 کلنه ښځه او د هغې خاوند هند ته د چوټیانو تیرولو او په بایسیکل د دغه هیواد سیل له ورغلي وو. اوس دغه ښځه د درملنې نه پس د روغتون نه فارغه کړل شوې او نوي دلی ته لیږدول شوې ده. د شام لوی اپوزیشن ډلا په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاغیانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. د شام د ملي ائتلاف استازو ویلي چې د غونډه به نن او سبا ته جوړیږي چې هدف به یې د یو وزیر اعظم غوره کول دي چې دوی به بیا یو عبوري حکومت جوړ کړي. 12 امیدواران د وزیر اعظم څوکۍ ته د رسیدو هڅه کوي. په هغوی کې د شام د رژیم د کرنې پخوانی وزیر، ځینې سوداګر او نور د خپل کار ماهر کسان شامل دي. په سومالیا کې هغه خبریال را خوشې شوی چې د ډله ییز جنسي تیری له یوې قربانۍ جنای سره د مرکې په خاطر بندي شوی و. د سومالیا سپریم کورټ پرون وویل پر عبدالعزیز عابد نور لګول شوي تورونه منسوخ شول او ویشت کلنه عابد نور له لولي علي عثمان سره مرکه چې وایي د امنیتي ځواکونو لخوا پر جنسي تیری شوی هیڅکله هم خبره نه کړه. دوی دواړه په 13 فروری میاشت کې د دې جعلي کیسې د جوړولو په تور د یو کال په کې څه شوي وو. تورونه مېرمن له اپیل وروسته د روانې میاشتې په لومړو کې خوشې شوه، خو عابد نور د قید موده شپږو میاشتو ته راکمه شوه. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي دا قضیه د امنیتي ځواکونو لخوا له ښځو سره د پراخ ناوړه جنسي چلند د پټولو یوه هڅه وه. په سومالیا کې تېر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ نوی حکومت واکمن شوی دی. د هنګری په سرخار بوداپست کې پرون شاوخوا 3000 کسانو په اساسي قانون کې د ورسو بدلونو پر ضد مظاهره وکړه. اعتراض کوونکو د یورپي یونین او د اپوزیشن ګوندونو بیرغونه او هغه شعارونه کول چې د هنګری وزیر اعظم ویکتور اوربانس پکې غندل شوی و. د هنګری پارلیمان د کورنۍ مخالفت او نړیوالو اندېښنو سره سره د مارچ په 11 نیټه په اساسي قانون کې د بدلونونو بیلونه منظور کړي وو. د نوو بدلونونو له مخې د اساسي قانون د عدالت اختیارات محدود شوي او د قانون ځینې مواد چې قاضیانو په ورستو میاشتو کې باطل اعلان کړل ترمیم شوی دی. منتقدین وایي چې د وزیر اعظم اوربان د ګوند په غوښتنه دا بدلونونه به د لوړو زده کړو، بې کوره وګړو، د انتخاباتو قانون او د کورنۍ په اړوندو اصولو محدود شي. خو اوربان وایي چې د یورپي یونین د قوانینو د سرغړونې په برخه کې د پر ضد هیڅ راز شواهد نشته. د مشال خبرونو پای
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا کې هر کلی به دا خبرونه کې موږ تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمه کې روانو تازه چارو په اړه باندې معلومات درکو. په روانه خبرونه کې تاسو د پاره دغه راپورونه لرو. په پاکستان کې جمهوری حکومت د واک 15 کاله پوره کړو، خو سیاسي ګوندونه لا د نگران وزیر اعظم په نوم نه دي رضا شوي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د تعلیمي کمپاین چلوونکي دا کوي چې په بلوچستان کې 900 سکولونه تړلې پراته دي.
د دې کمپاین په دوران کې په جنوبي پښتونخوا کې 200 بند سکولونه شاندي وشوه.
په کورمی جنځه کې خلک د حکومت نه د خپل بچو د پاره د سکول چت او کتابونه غواړي.
اغه هم بالکل تبدا سینه وای چې چرته په دې علاقه کې یو سکول او یو امارت او اوس تعلیمي سرګرمه دادی چې د ډوګر تعلیم بالکل د نشت برابر دی.
او د افغان فلم جوړونکي لیلا احمد زی خبرې باورې چې په کندهار کې د یو امریکایي فوجي لخوا د 1400 کسانو په وجنه ډاکومنټري فلم جوړ کړی دی.
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همدې چې ما پریښوده ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي. تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه شوی ده.
تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس اوردونکو راځو زمونږه لومبی راپور ته او نظر اچو د پاکستان په سیاسي صورتحال باندې. په پاکستان کې جمهوری حکومت د دغه ملک په سیاسي تاریخ کې پړومبی ځل د واک 15 کاله پوره کړی دي، خو سیاسي ګوندونه لا تر اوسه د نگران وزیر اعظم په نوم نه دي رضا شوي. په دغه اړه څه هلې ځلې روان دي. په اسلام آباد کې زمونږ همکار ریاض ګل موساخیل له صدر ټلیفون په کرخه دی. موساخیل صاحب، ستړي مشي د توایم او د پاکستان سیاسی منظر سده پدغه ورځو کې.
جی ډیر مننه شاهین. لکه څنګه چې مونږ په خبرونو کې هم وره ده چې 15 کاله کما جمهوریت موده او آئینی موده هغه پوره شو د حکومت خطر اوسه پورې چې کما تر ټولو مهمه مسله ده نو هغه ده چې نگران وزیر اعظم به څوک جوړیږي. په دغه باندې اوسه پورې د حکومتي بلکې د حکومت او د مخالفت ډلې بیا په خپل په مخالفت ډلې کې چې کم ګوندونه د هغې ترمنځ اختلاف رائے موجود ده. د تر ټولو اول چې کم مسلم لیگ نواز ډلې کم نمونه په مشورې سره ورکړو، په هغه کې میا جسٹس ریٹائر شاکر اللہ جان، بیا جسٹس ریٹائر ناصر اسلم او داشان رسول بخش ولی جو دا کسان په هغه کې اور سره بیا چې کم د پیپلز پارٹی طرف نمونه مخې دراله جسٹس ریٹائر میر هزار خان کوسو عشرت حسین او حفیظ شیخ نو دوانو ډلو مخالف ډلې هم او حکومتي ډلې هم د یو بل نمونه هغه مسترد کړو وی چې دا د دوی سره انصاف نشي کولای په دغه وجه بیا چې کله دغه دوران د میا شاکر الله جان نوم واپس واغستې شو په دې باندې د مخالف ډلې په خپلو کې اختلاف پیدا شو د مسلم لیگ نون او دغه شانتې د فضل الرحمن ترمنځ اوسه پورې چې کم صورت حال دی نو هغه دا دی چې بعضې نمونه پکې نور هم مخې ته راښکاره شوي لکه په هغې کې اسحاق ډار راغی بیا په هغې کې رضا رباني او سازیاب خټک محمود خان چکزے او دغشان آسما جہانگیر دا نمونه پکې مخې ته راغلي ځکه چې کم زاړه نمونه سلور پنځه پاتې نو په هغې باندې د دواړو ډلو ترمنځ اختلاف دی نو دغه وجه ده چې اوس د مختلفو د ګوندونو د دواړو ګوندونو د دواړو ډلو د مشرانو یا د هغې چې کم نمائندګان دي د هغې ترمنځ رابطې او سلام مشورې شروع دي او دوی کوشش کوي چې یو نگران وزیر اعظم د پاره نوم وټاکي.
جی ها ها د الیکشن کمیشن د پاکستان چې کم الیکشن کمیشن د هغې خوا سے تازہ معلومات شتا س بیان س راپور د نوې حلقو پاله باندې سیاسی چکه مزابط اخلاق ته د الیکشن د پاره سے تیاری روانه دي.
بالکل شاہین داغی دا طرف خو کم چې اوسه بوله د اوټونو د رجستریشن خبرې کیږي یا کم چې مختلفو سیاسي ګوندونو ته د نخو د ورکل کې دوه خبرې کیږي یا نور چې کم داده چې د الیکشن اعلان به کیږي یا کم کلب د الیکشن کیږي خود دې نمخ کې بزل لګه اونده کوم په زړه خبره باندې لګه نور رڼا وسره واچو مچې فرص کا تر د سبا پورې د حکومت او د مخالف ډلې په مینس کې په یو نوم باندې اتفاق را نغي نو دا معاملې به بیا زی یو پارلیمانی کمیټه تا دغه شانتي پدری ورځو کې چېرې پارلیمانی کمیټه هم په دې باندې فیصله ونکړه نو دا به بیا زی الیکشن کمیشن ته او بیا به د الیکشن کمیشن خپل ثواب دي دا د اختیار دي چې هغه کم نوم ټاکي نو د هغې رستو بیا چې کوم د الیکشن کمیشن څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د هغې څه بیان یا څه خبره نو د دغه چې کله د پارلیمانی کمیټه کې څه خبره باندې فیصله ونشوه نو د هغې رستو بیا د الیکشن کمیشن کردار شروع کیږي او الیکشن کمیشن بیا خپل یو نوم ټاکي او د هغې رستو نور چې کوم عملی هغه به مخکې ځي خو ورسره وسره الیکشن کمیشن وخت په وخت دا اعلان هم کوي او خصوصا د عام خلکو لپاره چې تر ستم وخت پورې د الیکشن اعلان نه شوی د وټونو تاریخ نه ټاکلې شوی تر هغه پورې باید چې کم خلکو خپل ووټ نه رجستر کړي چې هغه خپل ووټ په مختلفو علاقو کې په مختلفو دفترونو کې خپل ووټ رجستر کړي.
ډیر مننه ریاض ګل مساخل.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه دوه بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
مشال ډوډ غوږی اوردونکو زو په خبر لوزان خبرو چې په خیبر پختونخوا کې س چار روان دي. خالد خان خشګی را سره ټلیفون پکړ خدي هیڅ څه تاسو ستړي مشو خبر
مشه
دی خشګی صاحب راپور دی چې مرکزی حکومت و اپډا ته ویل دي چې د خیبر پختونخوا د یو سل یو بلیون چې کما د بجلی منافع ده او دغه نه نیٹ پروفیٹ تے اگر ورکی نو بدغه اړه تفصیل څه دی دا موجوده حکومت خو واک دورم ختم شو دا حکم به څنګه راغلی دی؟
بالکل جی ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا نو دا د کوم موجوده حکومت چې په خیبر پختونخوا کې د عوامي نیشنل ګوند او بیا په مرکز کې د پیپل ګوند نو دا ډیر مخکنه دا خبره روانه و او نن بیا دا یو مراسله راغلی دا په رسنو کې راغلی دا د مخکنه د صوبایي سملی نن دا خبره شوې و د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی هم دا خبره کړې و چې دوی به مرکز سره هم دغه د بجلی منافع پاک لکه خبره ده دا به وایم چې د دې نه مخکې یو سل او لس اربع روپۍ کوم د بجلی په مد کې سودي ته ملارې دي نو هغه هغه پیسې وي هغه ګټې وي چې هغه د کال یو نوي نه تر دوه زره اووم پورې لکه کله چې دغه خبره شوه یو سل او لس اربع روپۍ پورې خو د پاکستان په دستور کې دا دي د پاکستان په هند کې دا خبره ده چې کم صبح کې کم دغه پیدا کیږي لکه د دې دلته پیدا کیږي نو دا هغه صبح ته به خپل حق ورکیږي. نو څنګه چې تاسو سم پته ده اورېدونکي ته به هم پته وي چې دغه پیسې د یو انډسکار 1991 پورې دی صبح ته نه ملاوي دي او بیا د هغې نه پس کم ریټونه چې دي لکه دا هغه ګټه ده د بجلې څومره ریټ چې واکېږي نو هغې کې به امنیت حاضر فراز دې ته وایي چې دا خالص منافع لکه بجلې څومره پیدا کېږي لکه څو ګورو په هغه وخت کې د بجلې ریټ چې و نرخ چې و نو هغه به 1 روپۍ یا د دې نم کم و او نن سبا چې دي نو 18 روپۍ دا په هغه باندې دغه منافع لګول شوې ده او د صبح چې څومره پیسې کېږي باسي پیسې نو هغې دغه حساب لګولې ده چې 1 او 1.25 روپۍ څنګه چې تاسو خبره وکړه دا خبره نه خو د بجلې محکمې دي سره منله او نه د وفاق نه دي د داسې څه یقیني شي وه اوس دغه خبره مخې ته راغلې ده چې دا به کوم قومي مالیاتي کمیشن یا نیشنل فاینانس کمیشن چې ورته وایي دا د ټولو صبو سیمې د وفاق سره دوی بیا دا کوم نه مالیاتي کوم مسلې وي نو دا به پکې حل کوي. خو دا یو تحریري بیان راغلی دی دا داسې وعده نه ده شوې خو بیا هم هغې دا ویلي دي چې دغه خبره دوی سره حل کړي. نو را روان مالیاتي کمیشن چې هغه د هر چا حکومت وي نو هغه بیا صبح کې د هر چا حکومت وي نو دوی ته دا یو جواز ملو شو چې په دې بنیاد باندې به دوی دا خپله خبره همدغه اوچتوي او چې د صبح د کمې پیسې پاتې پیسې دي نو دا یو ډېر لوی کار دی چې وشو لکه تحریري طور په لیکلو کې دا خبره راغله. نو راتلونکي حکومتونه وایه کوي د تېر حکومت خو ټیک څه پکې سونه که خو دا یو کامیابي کېدی شي چې دوی یو تحریري بیان یو دغه ورکړو.
صحیح ده. تاسو وایئ چې وابړه ته وویل چې دغه پیسې ورکړي راځو به سیاسي هلو ځلو ته سره هلو ځلې روان دي په پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو.
بالکل شاید یو خو غیر یقینی صورتحال دا دی چې لکه په 14 مارچ به دا یقینی وه چې په صبح کې به اسمبلی ماتېږي او بیا به اسمبلی نه پس یو نگران سیټپ راځي. هغې لپاره پرون دغه یو پروګرام دغه شو چې نگران وزیر اعلی جسټر طارق پرویز به سوګند میډیا ته وي او هغه سره به خپل وزیران وي خو چونکې هغه ونه شو نو دا کوم وزیران چې دي دا اوس هم وزیران دي خو هغې هغه شیډول کې دا نو هغې خو نه خپل دفترونو ته راځي نه دغسې لکه هغې زړونو هغې مخکې نه دا یو دغه و چې په 14 تاریخ به هغې ختمېږي نو
ځان تیار کړی
خپل دغه نو اوس دا یو حالت جوړ شوی دی چې هېڅ داسې د منسترانو خو وزیران خو دي خو هغې څه دغسې دغه نه کوي. او بل تاسو چې کومه خبره وکړه په پېښور کې سیاسي حالې ځلې نو بالکل پرون په پېښور کې د جماعت اسلامي او دغسې د پاکستان تحریک انصاف په منځ کې یو غونډه وشوه هغې ناسته وشوه بیا د جماعت اسلامي او د جمعیت العلماء اسلام په منځ کې ناسته وشوه او د راتلونکو ټاکنو لپاره دی په سیټ ایڈجسٹمنٹ باندې لکه یو خو وی پولیټیکل الائنس الیکشن الائنس لکه یو اتحاد شي او غي بیا
په خو شو ما چې د کومه حلقې نه به څوک الیکشن کوي. صحیح ده.
اوس دا خبره دا کېږي چې هر ځل کې به دوی خپل ایډجسټمنټ وي لکه په پېښور کې کېدی شي جماعت اسلامي او جمعیت العلماء اسلام یو بل سره مخالف لري خو بیا په سواد یا په چارسده کې د دوی ایډجسټمنټ شو شي نو د دوی خپل امیدواران به دغسې نو دوی د جماعت اسلامي او د تحریک انصاف هم ځان له یو کمیټي جوړه کړه چې په دې به خبرې کوي او بیا د جمعیت العلماء اسلام او د جماعت اسلامي په منځ کې هم داسې یو خبره جوړه شوه. نن د پاکستان مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام په منځ کې دا خبرې روانې دي چې دوی سیټ ایډجسټمنټ وکړي نو په دغه بنیاد باندې به ټول سیاسي ګوندونه کوږي که عوامي نیشنل ګوند دی که پاکستان پیپل پارټي ده که قومي وطن پارټي ده یا نور دغه سیاسي ګوندونه چې په الیکشن کې به برخه اخلي.
ډېره مننه خالد خان. ډېره مننه خالد خان او ډېره ښه ورځ دلته واړم. ډېره مننه ډېره مننه. آباد اوسئ.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د بلوچستان کې د پښتون ملت پالز د کوونکو سازمان لاړخه سکال د 2013 روان تعلیمی کمپاین پرون مازیګر په کوټه کې د مرکزی ریلی په شکل کې پای ته ورسید. دغه کمپاین چلون کې دا کوي چې په دغه صوبه کې خواوشا 900 سکولونه تړلې پراته دي. په دغه اړه د نیاز موسی خیل راپور.
د پښتون ملت پاله پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن تعلیمی کمپین ورستیو مرکزی ریلی د کوټي پر باچا خان سلورلاري تر سره سو چې پکې یو شمیر ماشومانو ګډون وکړ او شعارونه ورکول چې دوی ته د اسانه او ارزانه زده کړو زمينه برابر سي. په دغه موقع د یاد زده کوونکو سازمان مصر کبیر افغان د وینا پر مهال وویل
ټول سرکاري افسران دا پابند سي چې هغه خپل بچان په سرکاري سکولو کې داخل کړي. عزیزانو، د دې کمپاین په دوران کې په جنوبي پښتونخوا کې د 200 بند سکولو نشاندهي وشوه. موږ مطالبه کوو له سرکاره چې دا ټول بند سکولونه فعال سي.
ریلی ته د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي مصر عثمان کاکړ هم وینا وکړه. د نوموړي په خبره تعلیمي کمپاین سیمې ته ډېره ګټه رسولې ده.
په ټول جنوبي پښتونخوا کې کلی په کلی، ضلع په ضلع، د تعلیمي مهم کوم فیصله او عمل روان کړی دی. دا د ټول پښتون افغان دپاره، د ټول پښتون بلوڅ دپاره او د ټولو ولسونو دپاره دا د یو تاریخي کارنامه روانه کړې.
په دغه موقع یوې ماشومې زده کوونکې روشانه بړیس مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د یاد تعلیمي کمپین په ترڅ کې خلک په دې پوه سوي دي چې په خپلو نجونو او هلکانو په دواړو تعلیم وکړي.
پښتانه خاص کر انجون ډیر شاته دي تعلیم په حواله، نو موږ غواړو موږ دغه لپاره چې هر بچی په سکول کې هر استاد وکړ او موږ خپل سکول په مورنۍ ژبه غواړو.
یو بل ماشومه آسیا افغان هم دغه شان خبرې کوي.
تعلیم چې اصل کې ډیر فائدہ دا غي د موږ نن دا ډیری راوتلی را کم از کم 50% کښنیان دي لپاره راوتلی دي چې موږ خپل تعلیم په مورنۍ ژبه باندې غواړو.
یاد دوی پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د روان کال فروری میاشتې له 10 بیا د مارچ 13 نیټې د ماشومانو و سکولونو ته د داخلولو په اړه تعلیمي کمپین اعلان کړی وو او وروسته دا کمپین پرون یعنی د مارچ تر 13 نیټې وغځوي. د یاد زده کوونکو سازمان په خبره د دوی د تعلیمي کمپین په ترڅ کې یو شمیر نوي ماشومان سکولونو ته داخل شوي دي. قسم په سرکاري توګه د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. نیاز مساخل، مشال رادیو، کوټه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تدیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
په کورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې اوسیدونکو د تعلیمي سہولتونو نه محروم دي. په سیمه کې دوه سرکاري سکولونه وو خو پوزي خو د فوزي اپریشن وروسته هغه په مکمله توګه تباه شوې دي. سکولونه د ورانېدو وروسته د سیمې ماشومانو تعلیمي سلسله ودرېدلې ده. په دغه اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور.
په کورم ایجنسی کې د ډوګر سیمې اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې سکولونه د تباه کېدو وروسته د دوی د ماشومانو تعلیمي سلسله یا خو درتلې ده او یا هم متاثره شوې ده. خلکو تر مخه په سیمه کې سلورم جماعت نه علاوه یو بل سکول تر لسم جماعت پورې د خپوزي اپریشن وروسته تباه شوي پر د دواړو سرکاري سکولونو باندې تر اوسه کار نه دی پیل شوی. د سیمې محمد نسیم وایي چې سکولونو ته اوس ډېر په کم شمېر کې زده کوونکي ورځي او د اسانتیاو بغیر سبقونه وایي.
کی دوی غوړی چې مودې کې کلاسز واخلو خو زما بالکل دا هله زنت سرګندولې شم چې دا حکومت ټینټو نه دی دا بددیو بچیو سپورټ وکي یا بدادی د پاره شیلټر شي. زه خدا وایم چې دا سکول بالکل تباحال دی. د سرای و نوې لیبرټری چې کومه جوړه شي و نو بالکل ختمه شوې ده. ور سره ور سره چې کوم پرایمری سکول او ګورنمنت پرایمری سکول ډوګر هغه هم بالکل تبدا سینه وایي چې چرته په دې علاقه کې یو سکول او یو امارت وو. اوس تعلیمي سرګرمه دادی چې د ډوګر تعلیم بالکل د نشت برابر دی.
واضح دی چې صدې تحصیل نه تقریبا 1.5 کیلومتره لري د نور خطه په طرف ډوګر سیمه د منځنی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. په موسوزو سیمه کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن وروسته ډوګر سیمې ته په 2012 کال کې خلک یو ځل بیا واپس کړی شول خو خلکو پر وینا چې تقریبا یو کال تیرېدو پس هم د دوی سکولونه ړنګ پراته دي. د موسوزو سیمې د زده کوونکو د اتحادیې مشر پټان عبدالخالق وایي چې نن سبا د تعلیم ډیر ارزښت دی او موږ غواړو چې ماشومان مو زده کړې وکړي او چارواکو ته پکار دي چې د سکولونو ته پاملرنه وکړي او زر تر زره دغه سکولونه جوړ کړي.
دلته د وړکو د تعلیم سلسله بالکل منقطع شوې ده. والي سره د وړکي سبق دوپاره سره چوک واسط لري، هغه ساده تفسیر نه په غو باندې انتهایي زیات خرچا کی. دا تقریبا موږ سره نه یا 20 کیلومتر باندې دی، نو چې یو پر هډ تک د ګاډي کې هغه یو طرف 70 روپیه بل طرف 70 تقریبا 140 روپیه خرچه شي. که چیرې حکومت موږ دوپاره د سکولونو په سر نظر د بهول کړي شي، نو موږ د وړکو تعلیم سلسله به دا روان شي.
موږ چې کله په دې اړه سینیټر رشید خان اورکزی سره خبرې وکړې، نو مشال لوډو ته ویل چې حکومت غواړي چې خلکو ته تعلیمي سہولتونه ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې د سیمې د زده کوونکو ستونزه به ډېر زر حل کړی شي.
ان شاء الله هغه سکولونو لپاره څه ده، هغه لپاره خپل یو پیکج شته، پیسې شته، هر یو شی شته، خو لږ علاقو کې سامان راشي، هغه باندې به کار شروع کیږي. کم څه ډیمیج دي یا پارشلی یا مکمل هغه شی دي ډیمالی شوی دي، او ډېر زر تر زره به خبر شي. مارچ میاشت تیر شي، اپریل کې به صدا کوم د ډیمیج سکولونو دي باندې به کار شروع.
واضح دی چې بګور مجنسی کې تباه شوي سرکاري سکولونو شمیره وشپته ده. په دې کې هغه سکولونه هم شامل دي کوم ته چې په سیمه کې شیعه سنی ترمن د جنگونو اپوزي اپریشن په وجه معمولی زیان رسیدلی دی. سینیټر رشید خان اورکزی وایي چې حکومت د ډوګر سیمې سره د ترهګرۍ په وجه تباه شوي د نورو سیمو سکولونو هم د بیا جوړولو اراده لري.
تاسو ستونزې
ورو ته کار جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د افغانستان، پاکستان او تاجکستان نوې درې اړخیزه ترانزیټي تړون د اپټا په نوم رامنځته کیږي، خو افغان چارواکي وایي پاکستان د وړومبې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیټي تړون د عملي کولو لپاره ګامونه واخلي. په دغه اړه د رحمت الله افغان راپور.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په اصل کې د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ نوې درې اړخیز ترانزیټي تړون به د اپټا په نوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوي ترانزیټي تړون د یو برخې په توګه رامنځته کیږي، خو افغان چارواکي وایي چې لومړی باید پاکستان د اپټا ترانزیټي تړون چې له افغانستان سره یې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک کړی د عملي کېدو لپاره اقدامات وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایان وحید الله غازی خیل د یک شنبه په ورځ ویل
غواړو چې دغه اپټا تړون چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ شوی چې دا په پاکستان لومړی تطبیق کړي، یعنې هغه اسانتیاوې چې پاکستاني سوداګرو ته په افغانستان کې برابرې دي او شته دی ورته، او هغه څه چې افغان حکومت د افغانستان د سوداګرۍ صنایع وزارت متحد دی دغه تړون ته، موږ د پاکستان هم دغه توقع لرو چې دوی هم دغه تړون ته ژمن پاتې شي. په هغه صورت کې چې پاکستان دا تطبیق نه کړي، موږ حاضر نه یو چې دریم هېواد په دې کې راګډ شي.
ښاغلی غازی خیل وویل سره له دې چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې نوې ترانزیټي تړون لري، خو د پاکستان په خاور او بندرونو کې لا هم افغان سوداګر ستونزې لري. په عین حال کې پاکستان هڅه کوي چې په دې تړون کې تاجکستان هم راګډ کړي او په دې توګه د افغانستان د لارې له منځنۍ آسیا سره خپلې اړیکې پراخې کړي. په دې اړه شاوخوا دوه اونۍ مخکې د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د درې واړو هیوادونو یو غونډه لرله، خو افغان چارواکو پکې برخه وانه خیستله. ښاغلی غازی خیل علت دا وباله چې هغه وخت د افغانستان د سوداګرۍ وزیر او مرستیال یې امریکا ته په یو رسمي سفر بوخت وو او پاکستانیو چارواکو ته یې په دې اړه رسمان خبر هم ورکړی وو. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې له پاکستان او تاجکستان سره د درې اړخیز ترانزیټي تړون ګټه تر ډیره د افغانستان په ګټه ده او باید افغان دولت دغه تړون لاسلیک کړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه وویل:
زه په دې باورم چې که دا قرارداد لاسلیک هم سي، د پاکستان ګټې به تر ډیره د افغان لوري د پرېکړو مدیون سي. بنام زه خوشبین یم چې په هر اندازه چې د پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتېږي، په هماغه اندازه د پاکستان اړتیاوې افغانستان ته ډېریږي او مجبور به سي، لکه څنګه چې تر اوسه یو اړخیزې پرېکړې کولی چې پر موږ لارې بندې کړي، د افغانستان پر اقتصاد فشار راولي او یا هم په دې برخه کې موږ ته ستونزې جوړې کړي. نور دوی داسې پرېکړه نه سي کولی.
ښاغلی حقجو زیاته کړه: هر څومره چې د پاکستان لاس په سوداګریزه برخه کې د افغانستان له لارې په منځنۍ آسیا کې خخیږي، هومره ورنه افغانستان ګټه پورته کولای شي. د حقجو په وینا، کله چې د دې تړون له لارې د پاکستان د سوداګرو لاره پر افغانستان شوه، نو افغانستان په پاکستان فشار راوستلی شي څو په خپله خاوره کې د افغان سوداګرو ستونزې هواري او اسانتیاوې ورته رامنځته کړي.
د افغانستان او پاکستان ترانزیټي تړون په دغه اړه راپور اورېده او اوس په پښتونخوا کې د سحر 9:30 بجې شوې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د مشال ریډیو د خبریال لوینا تر مخه په پاکستان کې د حکومت د 15 کلن دور د پوره کېدو نه پس د راتلونکو ګوري حکومت د وزیر اعظم لپاره د نومونو په متفق کېدو د حکومت او اپوزیشن ډلو ترمنځ اختلاف دوام لري. د دې نه مخکې اپوزیشن او حکومتي ګوندونو د ګوري وزیر اعظم لپاره درې درې نومونه وړاندې کړي وو خو دواړو خواو ته دغه نومونه قبول نه دي. د راپورونو له مخې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 14 ملکي افغانانو په وجنه د تورن امریکایي سرتیري د صحت معاینه پرون د اتوار پورز شروع شوی. رویټر خبر ایجنس د یونا پیجندل شوی پوزی ویان په حواله لیکي چې دغه معاینه به د ډاکټرانو لخوا د مای ترډومبه نیټې پورې سرته ورسی. په یو نوي راپور کې ویل شوی چې چین تر برتانیې مخکې شو او د نړۍ په کچه د وسلو 15 لوی برامد کوونکي هیواد دی. د سټاکهوم د سولې د نړیوال سیډنیز انسټیټیوټ په خپل راپور کې ویلي پاکستان د چینایي وسلو تر ټولو لوی خریدار دی چې د چین د وسلو 55% برامد ورته کیږي. د هند پولیس داسې 15 کسان نیولی دي چې د راپورونو له مخه د سویټزرلینډي ښځې سره د ډلهییز جنسي تیری اعتراف یې کړی دی. پولیس وایي یو شپږم شکمن کس یې هم نیولی دی. پولیس زیاتوي د تېرې جمعې په ورځ په مدهیا پردیش ریاست کې به دغه سویس ښځې او د هغې په مېړه د برید نه پس چې دوی نه کوم لپټاپ کمپیوټر موبایل ټلیفون او نغدې پیسې د دغو بریدګرو اخیستې وې هغه ټول سامان او پیسې د دغو نیول شوو کسانو نه برآمد کړي دي. د شام لوی اپوزیشن ډله په استنبول کې غونډه پیلوي چې هدف یې د یاګانو لپاره د حکومت جوړول دي چې د بشار الاسد رژیم چیلنج کړي. په سومالیا کې هغه خبریال را خوشی شوی چې د ډله ییز جنسي تیری له یوې قرباني جیلې سره د مرکې په خاطر بندي شوی و.
اوریدونکو مهم خبرونه مورده او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعات وسیلې کړي دي. زموږ همکار احمد الله په اسلام آباد کې ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه راپور را لیکلی.
آج ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ملک پارلماني تاریخ کې په لومړي ځل قومي اسمبلی خپل آئینی موده پوره کول وروسته تحلیل کړی شو خو وزیر اعظم راجا پرویز اشرف بعد نگران وزیر اعظم تر حلف اوچتولو په خپل څوکۍ ناست وي. ادارې لیکي چې اسمبلی خو تحلیل شو خو تر اوسه نگران کابینه حواله سره څه قسمه پیشرفت نه دی شوی. حکومت د اپوزیشن ډلو لخوا تجویز کړي نمونه د نگران وزیر اعظم لپاره نه قبلوي او اپوزیشن ډلې د حکومت لخوا ورکړی شوی نمونه نامناسبه ګرځوي. ادارې لیکي چې تر اوسه نه خو په وفاق او نه په صوبو کې نگران کابینه ټاکنه ممکنه کړې شو. حکومت لا پکار وو چې قومي اسمبلی تحلیلولو سره د نگران کابینه هم اعلان کړی و او 13 ورځ نگران وزیر اعظم د خپل عہدې سوګند هم پورته کړی و. اداریه په اخیره کې لیکي چې سیاسي مشورولۍ یو وار بیا خپل زاړه روایت برقراره وساتل او دومره مهمه معاملې د اتفاقی رائے سره حل نکړه. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی په توګه جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی په مشوره تر ټولو وړاندې د نگران وزیر اعلی د ټاکنې عمل ترسره کړو. ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا صوبې د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره چې په کومه طریقه د څو اونورو راهسې د حکومتي او اپوزیشن ډلو ترمنځ خبرې وشوې او مختلفو سیاسي ګوندونو په کوم انداز کې په دې حواله خپل خپل رائے رامنځته کړې او اوس په کوم انداز د نگران وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د نوموړي جسټس ریټایرډ طارق پرویز ټاکنه وکړې شو. په اصل کې همدا د جمهوریت اصل روح او حسن دی. ادارې اخیره کې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل یو حکومت د خپل جمهوریت موده په پوره کولو یو تاریخي کارنامه ترسره کړه. نو بل خوا په ټول ملک کې د ټولو نوړاندې د خیبر پختونخوا لپاره د نگران وزیر اعلی په ټاکنه د خیبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن د سیاسي بالغ نظرۍ پوهې او په جمهوریت د یقین ساتلو ثبوت ورکړو. او دا د دې خبرې هم ستر دلیل دی چې په خیبر پختونخوا کې د یو پوخ جمهوریت سوچ او عمل سیاسي مشران موجودیت لري. مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله خان د نیمه قبایلی سیمې در آدم خیل د پاره د قدرتي ګیس د منسوبې په وخت دغه علاقه کې د یو صنعتي کلی جوړولو اعلان هم وکړو او ورسره دا ژمنه هم وکړه چې دا قسمه کلی به ټولو قبایلی سیمو کې جوړولې شي. ادارې وایي چې د قبایلی او نیم قبایلی سیمو د پاره د حکومت لخوا وخت په وخت داسې منسوبې پیل کړې شوې دي چې دا سیمې ورسره د ترقۍ په لار روان شي او تر څو چې د در آدم خیل تعلق دی نو د ګورګورې ګیس فیلډ نه وتونکي ګیس هم په دې لار د تیرېدو وروسته اسلام آباد هیواد ته رسی، نو ځکه هم دې سیمې ته د دغه پایپ لاین نه ګیس ورکول څه ګرانه خبره نه ده، او دې سره به د خلکو ډېرې مسلې هم هواری شي. ادارې د گورنر د خلی لیکي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي لخوا د صنعتي کلی رپورټ راتللو وروسته باور لا راتلونکي بجټ کې د دې لپاره فنډ بیل کړي چې ورسره به د سیمې خلکو ته د روزګار زیاتې موقع په لاس ورشي.
فائنانشل ٹائمز رسپانه لیکي تیر ورځ د پاکستان د حکومت 15 کال پوره کې دروستو د حکومت وخت ختم شو چې د راتلونکو انتخاباتو د انتظامی د بدلولو لپاره یو لاره جوړ کړه. رسپانه لیکي د پاکستان د آزادۍ وروسته به په دغه هیواد کې حکومت په لومړي ځل په آئینی توګه بدل شي. په داسې حال کې چې په پاکستان پوز ډیر وخت حکمرانی کړې د پاکستان پیپلز ګوند او د هغې مشر آصف علي سرداری چې د بېنظیر بټو د وژنې وروسته 15 کال وړاندې انتخابات ګټلي وو، نو په پاکستان کې د جمهوریت د مضبوطولو دعوه کوي. خو د حکومت نوم د بجلی د بحران، اقتصادي ستونزو او د پاکستاني طالبانو د اسلامي سخت دریځو لخوا د عامو خلکو د وژنو او بمی چاودنو له امله خراب شو. فائنانشل ټایمز رسپانه لیکي غربي ډیپلوماټان وای په پاکستان کې د جمهوریت ژوندۍ ساتلو یو وجه د پوسټ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هغه انکار وو چې د حکومت مخالفت یې د واک د اغستو د غوښتنو په جواب کې کړی وو. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي چې په 2009 کال کې چې کله په افغانستان کې دویم صدارتي انتخابات کېدل، نو ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره خپلې اړیکې ښې ګڼلې، خو اوس یې تعلقات خراب شوي دي. ولسمشر کرزی چې ایسو کې ښکارا سیاسي حریف نشته، دا یې ویلي وو چې هغه به د افغانستان د آئین تر مخه په 2014 کال کې د خپلې دویمې صدارتي مودې پوره کېدو وروسته خپل څوکۍ پرېږدي. خو د افغان چارواکو تر مخه د ولسمشر کرزی په امریکا ښکاره تنقید د خلکو د زړونو د ګټلو لړ کې د مختلف کمپاینونو یو ستراتیژیک ګام وو. ولسمشر حامد کرزی غواړي چې د یو امریکایي لاسپوسي پر ځای ځان ملت پاله سرګند کړي او ځان یو آزاد مشر جوړ کړي. رسپانه لیکي د ولسمشر کرزی ځینې سیاسي مخالفین د اندېښنه لري چې د غیر ملکي نگرانۍ د غیر موجودګۍ له وجې ولسمشر کرزی ته دا مرسته ترلاسه کېدلی شي چې د 2014 کال وروسته د ولسمشرۍ په څوکۍ پاتې شي، او یا به د انتخاباتو په نتیجو کې داسې څه وکړي چې خپل یو تن پکې کامیاب کړي. ولسمشر کرزی بیا دغه تورونه په سختۍ سره ردوي، خو د ورځپاڼې تر مخه کامی سیاسي شخصیاتو هم د دې اندېښنو څرګندونه کړې چې تر هغې به د خپلو امیدوارانو اعلان نه کوي تر څو چې د ولسمشر کرزی ارادې پوره واضحه شوي نه وي. رسپانه لیکي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې په ولسمشر حامد کرزی ښکاره تنقیدونه ونشي، او پر ځای یې دوی وایي چې د پروان پوځي مرکز پارلو کې د ناکامیو په وردګ ولایت کې د امریکایي ځواکونو د موجودګۍ په اړه چې ولسمشر کرزی کومې نیوکې کړي، د هغې په لړ کې د پرمختګ لپاره لارې وګوري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
مشال رود غوږی اوریدونکو، اوس د ډان او رسپانې د یو راپور مهم ټکی ته وړاندې کوو. دا دی په پاکستان کې د حکومت د 15 کلن دور پاړه، او دا غین رستو چې د ټول ټاکنو لپاره تیاری روان دي، نو په دغه اړه د خراب امنیت اندېښنې هم ښودل کیږي. د دغه راپور مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ڈان ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ د دغه هیواد د وفاقي حکومت سره سره د سند او بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا د امنیت د چارو د ټینګولو او په دغو سیمو کې د فرقوي د تشدد، هدفي وجنو او تنظیم شو جرمونو د قابو کولو په ناکامۍ غوسه ده. لیکوال وایي په داسې حال کې چې پاکستان کې مرکزی حکومت خپل 15 کلنه دوره پوره کړې او صوبایي اسمبلی به هم ماتیږي، د پنجاب حکومت تر دا مهاله ناقانونه ګرځول شو ترهګرو ډلو قابو کولو او د عیسویانو تر څنګ د نورو اقلیتونو پر ضد د مذهب په نوم د پیښو مخنیوي او په غوسناکو ډلو نظر ساتلو کې ناکام ښکاري. لیکوال لیکي چې دغه اطمینان یا په آرام ناسته کېدای شي په داسې بلا بدل شي چې ټول لاس په ځنه ناست خلک به تیر کړي، او که بیا هر څه وشي نو دغه په فطري توګه شیطانیت شکله خطرونه به بدل نشي. ډان ورځپاڼې زیاته کړې چې د خیبر پښتونخوا سیاستوالو د خپلو سرونو د قربانو په بدل دې ته مجبور مجبور شول چې د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې په آرام لار روان شي او د پاکستان د آئین نه انکاري او د جمهوریت نه کرکه لرونکو ترهګرو ته د امن د خبرو اترو وړاندیز وکړي. ورځپاڼې لیکلي د امنیتي ادارو مشرانو په هیواد کې د امنیت په اړه خپلې اندېښنې د پوځ د مشر کراچۍ ته د تازه دورې او په راولپنډۍ کې د رسمي غونډې پر مهال په ډاګه کړي او دغه اندېښنې د پوځ مشر ولسمشر سره د یو ملاقات پر مهال هغه ته هم رسولی دي. لیکوال لیکي پاکستان کې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی او په کار ده چې ټولې امنیتي ادارې د ګډ کار په کولو سره د رای ورکوونکو د سیاستوالو او انتخاباتي حلقو امنیت وساتي تر څو د جمهوري بهیر پر مخ لاړ شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
په پاکستان کې راتلونکي انتخابات سړون کې وایي چې په دې کې بعد سیاستوالانو په دریو خبرو توجه، یعنی د هیواد اقتصادي حالت، د توانایي بحران او ترهګري. بلخوا په انتخاباتو کې د سیمه ییزو سیاسي قوتونو نه علاوه په قومي کچا درې سیاسي ګوندونه، یعنی پیپلز پارټي، مسلم لیگ، نواز ګوند او تحریک انصاف ترمنځ د سخت مقابلې امکان دی. په دغه اړه د ایسوسیټیډ پریس ته یو راپور مهم ټکی منور شاو وړاندې کوي.
دی ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی دا رپورٹ لکھی، پاکستان پیپلز پارٹی چې په هیواد کې تیر 15 کال واکمنی وکړه، راتلونکو عام انتخاباتو کې د مشکلاتو سره مخ ده، ځکه چې خلک ورته په دې بوده کې د خراب اقتصاد، توانایي د بحران او د وسلوالو بریدونو د جاری پاتې کېدو له وجې ډیر غوسه دي. راتلونکو عام انتخابات د مئی په میاشت کې متوقع دي. رپورٹ لکھی د یاد گن په واکمنۍ کې د اقتصاد کلنۍ وده د 0% نه هم ښکته پاتې شوې، چې په تیرو حکومتونو کې دا شرا 0% ته رسیدلې و. دا راز په ګرانۍ کې په کلنۍ بنیاد 25% زیاتوالی راغلی، البته یوازې تیر کال د ګرانۍ دا شرا 15% و. د دې رپورٹ تر مخه د تیرو حکومتونو په نسبت د پیپلز پارټۍ په حکومت کې د توانایي بحران تقریبا دوه چنده شوی دی. په ګرمیانو کې د هیواد په ځینې برخو کې تر 13 غنټو لوډ شیډنګ کیږي. دا راز په ژمي کې هیواد د قدرتي ګیس د بحران سره مخ کیږي، چې په دې موسم کې د پخلی او ځان ګرمولو لپاره یې استعمال زیات شي. رپورٹ لیکي د هیواد په شمالي برخو او قبایلي سیمو کې پوز د 2009 کال راهیسې یو شمېر عملیات کړي، او سیړونکو دا نظر لري چې د دې عملیاتو او ډرون بریدونو له وجې په 2011 او 2012 کال کې ترهګر بریدونو کې کمی راغلی، خو د دې باوجود وسلوال لا هم یو قوي خطر دی، او په دې وروستیو کې یې بیا ترهګر بریدونه زیات کړي دي، چې پکې د جګپوړي شخصیتونو هدفي وجنه او د پوز په مرکزونو بریدونه شوي دي. دا راز د سختریزه سنی وسلوالو ډلو لخوا د شیعهګانو د وجنو ناوړه پیښې هم رامنځته شوې دي، چې پکې په 1300 میاشتو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ایسوسییټیډ پریس پاکستان کې د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه لیکي، داسې ښکاري چې په دې کې به د سیمه ییز سیاسي قوتونو نه علاوه په قومي کچا د درې لویو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وي، یعنې پاکستان پیپلز پارټي چې په اول وار به د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې انتخاباتو کې برخه اخلي، مسلم لیگ نواز ګوند چې مشري یې نواز شریف کوي، او پاکستان تحریک انصاف د عمران خان په مشرۍ کې په اول وار د هیواد بلا بیلو برخو کې سیاسي حل ځلې ترسره کوي. خو سیاسي کارپوهان په دې نظر دي چې په موجوده وخت کې په دې دریو ګوندونو کې یو هم په بل واضحه برتري نه لري.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فني زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا غزال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د سړک تعلیم او روغتیا په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تر دې مهاله د حکومت لخوا دغه یادې سیمې ته پوره پاملرنه نه ده شوې. په دغه اړه باندې د نقیب الله الوخیل راپورت غوښت.
د خوست ولایت د سپیری د زدران میشت ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دوی د روغتیا او سړک په برخو کې لګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې د سپیری ولسوالۍ په منځ کې بهیدونکی خواړه او سیلاب په باراني او طوفاني موسمونو کې د یادې سیمې کرنیزې ځمکې لاندې کوي او په دې توګه د دوی د کال خواري په اوبو لاهو کیږي. د سپیری ولسوالۍ د سره کوټ اوسیدونکی حاجي دیدارخان مشال راډیو ته د یادې ولسوالۍ د جغرافیایي ارزښت د ښودلو ترڅنګ وایي دوی د ژوندانه په ډیرو برخو کې ستونزې لري.
او د سپیر ولسوالی دا یو داس ولسوالی دوی دا ډیره مهمه نقطه ده. د دغه جنچکی مودا کنډاو چلته شي یو طرف ته وزیرستان دی چې هغه لوړه ته مستقیما د تخیل ته بوتل دغه طرف ته چکی مودا ورګین دی دغه طرف ته تنای دی دغه طرف ته مطلب شمال د سټه دی او دغه ته هیڅ پاملرنه د حکومت نشته. وې سړکم چکی مودا کونډه کاپار دی نشته کلینیکم چکی مودا کونډه کاپار د زنانا چکی مودا میګ دغه دی په زنانا ډاکټر نشته.
د سپیر ولسوالی یو بل تن سپینجینی حاجی زالګل مشال رادیو ته ویل چې د دوی کرنیز ځمکې له خوړونو او سیلابونو څخه په تحدید کې دي. د پیاده ولسوالۍ کې د استنادي دیوالونو ګابیون بکسو او نورو تحکیماتي اقداماتو غوښتنه وکړه.
ځکه غوټه تو یې وې د ستر دولینه کارمه د مهرباني حکومت مشره وکړه دغه منظور کو مشتایلو یا برک نه کم زیری.
قومي مشر عارف خان وایي د خوست او سپیری سړک څو ځله د جوړولو لپاره شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوی خو تکمیل شوی نه دی.
د سړک څخه وره دغه ټکو درونه ټکو وخصه کېږي د ویبر ته خپل پیسې جیب ته کوه سړک په یوه زوی پته شي.
وایم د سپیری ولسوالۍ په صحه کې چې څومره د حکومت او د دولت جوړ شوی دی کوم کور د وکه یې زمیک ته خیر پکا کور یا مدي شوی بیا جوړ شوی په تاسو خو خیر پکا خبره دوه شي نه مشته هیڅ عمل شوی نه دی.
د سپیری ولسوال محمد عظیم وویل چې د یاد ولسوالۍ په هر برخه کې د بیا رغونې پروژې عملي کېدای شي خو شرط داده چې ولایتي اداره په دې اړه اقدام وکړي. د سپیری ولسوال په ټینګار د سړک د رغونې غوښتنه کوي.
ته هم سپیری ته به داسې زوی نه وي چلته موږ به پروژه نه کوو عملي د بیا رغونې کورونه به موږ نه کوو عملي. سپیری ولسوالۍ د سړک پروژه څه موده کېږي چې کور یې په ټاپه ودرېده. د سړک نه خلک زیات مشکل لري د مریض د بل د بل.
خوست والی عبدالجبار نعیمي د یاد ولسوالۍ د مشرانو سره د لیدنې په ترڅ کې د دوی غوښتنې پر ځای وبللې او ویل چې د یو ښوونځي او روغتیايي کلینیک په جوړولو کې به لاس په لاس اقدام وکړي.
سړک حالت ډېر خراب دی باندې به لنډمهاله کار دا چې د ټول ګټو د ریاست هغه به ابتدایي کارونه به انشاءالله چې په لنډ وخت شروع کړي. بل وعده مې ستاسو سره دا چې تاسو دلته د کوم لیسې غوښتنه کوئ انشاءالله چې د دې لیسې کار به هم په خیر انشاءالله. دلته تاسو د کلینیک رشته مشکل لرئ او د کلینیک مشکل مې نه دی حل په دې لاره کې به هم موږ خپل کوشش وکړو.
د یادونې وړ ده سپیره پخوا د خوست په نام ولسوالیو کې شمېرل کېده چې دا مهال پکې امنیت من شوی او د ځای چارواکي په وینا د خلکو همکاري له حکومت سره ډیره شوې ده. نجیب الله الخیل مشال رادیو خوست.
اوردونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو د پاره د نایز اقبال په واز باندې دغه سندره راپور د کندهار ولایت د پنچوای ولسوالۍ په وکلي کې د شپاړسو ملکی وګړو د وژنې د پیښې عیني شاهدانو قربانیانو د یوې افغان فلم جوړونکي لیلا احمدزي لخوا په جوړ شوي فلم کې خبرې کړې دي. په دغه اړه د احمد تکل راپور.
موشته چرالی په ماټ وختي په شاوره دغه ما د ورور په شاوره ولا دغه ما پلاره ولا کی دغه ما مور په پښو بار را دې ما پلار خونو مختوشتي.
رابرټ بیلز تیر کال د مارچ د 11 نیټه په سهار وختي د پنجوي ولسوالۍ په دوه کلیو کې د ملکی خلکو کورونو ته ننوت، شپږ کسان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. هغه وحشت چې د دې وژنو قربانیانو په خپلو سترګو لیدلی د چوپې شپې په نوم د یو مستند فلم موضوع ده چې لیلا احمدزی جوړ کړی او د پنجوي له پیښې یو کال وروسته پر انټرنیټ خپور شوی. چوپا شپا یا سایلنت نایت د څلرویشت او یا میډیا په نوم د فلمونو جوړولو د سټوډیو لخوا چې په برلین کې ده برابر شوی. په دې فلم کې د هغې شپې وحشت د پیښې د عیني شاهدانو او قربانیانو له ژبې نقل کیږي.
توپنچه په لاس کورڅخه و بله داسې تا ضربه را باندې وه، انا مې شهید سوه، خور مې ټپي سوه، زه ټپي سوم.
خبرې نه شي اوس که لکه نوې چې بته هغه غم تازه شي. مور مې شهیده شوې ده، ورور مې شهید شوی دی، د ورور کور والا مې شهیده شوې ده، ما کور والا دوه زامن یو وراره څلور لوڼې دا زما شهیدان شوي دي.
د وروستیو راپورونو له مخې د دوو ماشومانو پلار 9 کلن بیلز پرون د محکمې لخوا یوې صحیح معاینې ته معرفي شو، څو معلومه شي چې آیا نوموړی د خلکو د ګڼې وژنې پر مهال د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی که نه. امریکایي چارواکو له پایله دا احتمال نه ورد کړی چې ښایي بیلز به کومه رواني ناروغي لرله چې نیمه شپه دوه ځلې په وسلو سنبال له خپلې پوځي اډې ووت او د 1400 بېګونه کسانو له وژلو او د ځینو له سوځولو وروسته بیرته ستون شو او بیا یې حتی خپل یو ملګري سرتیري ته وویل چې همدا اوس یو شمیر کسان ووژل. خو هغه کسان چې لیلا احمدزی په خپل مستند فلم کې خبرې ورسره کړي دا نه مني چې بیلز رواني ناروغ دی.
بیا وایي څنګه دی، بیا وایي دماغ خراب، نیولی نو په قرارګاه کې سړی شوي، نیونی نظامي کار په لاس ورکي، نو نیونی کړه دی اول خپل ملګري ولي نیونی نه ولي په داخل قرارګاه کې ولي نه ولي.
امریکایي څارنوالانو د بیلز لپاره د اعدام د سزا غوښتنه کړې، خو د پوځي حقوقي چارو کارپوهان وایي که چېرته له صحیح معاینې وروسته ثابته شي چې د امریکا د پوځ دا بریدګۍ د جګړې له وجې په رواني ناروغۍ اخته دی، ښایي د اعدام سزا ورنه کړل شي. د امریکا د پوځ یو ویاند ویلي دی چې د بیلز صحیح معاینه به د دریو ډاکټرانو لخوا د مې د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې بشپړه شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د کندهار ولایت د پنجوایو لسواله په یو کلی کې د شپاړو ملکی وګړو د وجنې پاړه دغه راپور تاسو وړاندې مخکې اوریده. اوس اورئ چې د فلم جوړونکي لیلا احمدزی د خپل فلم پاړه سوای.
اول درته وایي چې د دې فلم د جوړولو فکر څنګه درته پیدا شو؟
هغه ورځ باندې چې دا پیښه وسوه ما په اخبارو تلویزیونو کې ولیده، هغه ورځ باندې ما شروع کړ چې دا پیښه باید معرفي شي خلکو ته او د خلکو له یادونه وزي. ما هغې ورځ نه خپل تحقیقات دې باره کې شروع کړه او تقریبا شپږ میاشتې دې باره کې تحقیقات وکړه. ما هغه ورځ ځان سره فکر وکړ چې زه باید هغه خلکو سره وغږېږم او دوی آواز باید نشر شي.
څه وخت لاړې افغانستان ته او د دې فلم د جوړولو عملي چارې مو پیل کړې؟
ما دا کار لږ آرامه شروع کړه. اول مې تحقیقات شروع کړه چې دې باره کې ټول اخبارونه او مجلې او خبره چې راوتله ما تعقیب کړه او یو جورنالیست سره قندهار کې ما اړیکې شروع کړې چې هغه په اوله ورځ باندې دې پیښې کې وو او مهم دا و چې یو نفر چې اوله ورځ نه هلته وي او دا خلکو سره هم معرفي د نوم مامون دورانی ده او د قندهار جورنالیست.
تاسو د خلک له نږدې وکتل، څه احساس مو درلود په هغه شیبه کې چې تاسو له دوی سره خبرې کولې، له دغو ماشومانو سره چې پیښه یې په سترګو لیدلې وه او د دې پیښې له قربانیانو سره؟
ما اول فکر کاوه ما ته به اسانه وي دا خبرې وکړم په دې خاطر زه جورنالیست یم او خلکو سره ډیرو پیښو اړیکه غږیږم. اما هغه اوله ورځ دوهمه ورځ چې دوی ما ولیده ما ډیر اسانه شپې نه ستار کاوه او ماسک ویلې چې ما ډوډۍ غلطه خوړلې ده. بعد له درېمه ورځې پوه شوم چې ما باندې دا ډیر تاثیر لري. دوی خبرې ما د مور په ژبه باندې واورم، په ما ګرانه پښتو ژبه باندې دا دونه دردونه ما واورېده چې ما باندې په نس باندې تاثیر وکړ. په رویاتو باندې اول پوه نه شوم چې ما باندې تاثیر کوي.
د دې پېښې ښځینه قربانیانو ته ونه شوای رسېدی؟
متاسفانه دې مسله کې خصوصا قنار کې ډېر سخت ده چې ښځو ته ورنږدې شو. او دا دېنه معلومېږي زه کولی شم ورنږدې شم، بیا هم عکس یا ویډیو اجازه نشته. پریمانه چې زه خو یو د اکاسی او د ویډیوي ژورنالیست یم، ماته ډېر مهمه ده چې هم د شاهدانو مخ یا لاس یا یو ستونزه یې وښیم چې نور ته معلومه شي. دا اجازه نه وه ماته تر اوسه پورې.
هغه پیام چې تاسو غواړئ د دې فلم په جوړولو او ښودلو سره دنیا ته یا افغانانو ته ورسوي کوم پیغام دی؟
دا فلم ما په درې ژبو باندې پښتو همداسې ما پرېښوده. ما نه غوښتل چې یو بله ژبه پرې وغږېږي. تر لاندې په انګلیسي او الماني باندې ترجمه سوی ده. ما ته ډېر مهمه ده چې دوی آواز ټولو خلکو غوږ ته ورسیږي، نه تنها افغانستان کې، ټول جهان کې. په دې اړه کې کوشش ما ډېر وکړ چې هم افغانستان کې دوی نشر شي، په دې خاطر چې هلته هم دوی ډېر کم اورېدل شوي دي.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوردونکو د روانه غړې په پای کې د ګلسانګي پواس د خسته سندره ستاسو ټولو لپاره.
دنیا دیگی د گذر غړ اجاره واخل میانا سمې سالش نمې
مشال ریڈیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په جبهه.